پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خپرونې په لړ کې د افغانستان او نړۍ بېلابېل راپورونه درته لرو، خو د سر موضوع مو په دوحې کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه پرمختګونه دي چې لا هم پر ځینو اختلافاتو په خبرو بوخت دي. ملکچیان او دوی د افغانستان د دولت او د طالبانو استازي غواړي دغه اختلافي ټکي هوار کړي او بیا به د سولې اصلي مذاکرات پیلېږي. دا او نور وروسته اورېدل I see. لومړی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسمت سروان وړاندې کوي.
د افغانستان هوایي ځواک څلور نورې سوپر توکانو الوتکې ترلاسه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تاجکستان ته لاړ او د امریکا حکومت د کورونا واکسین په اړه یوه نوې طرحه وړاندې کړه. د خبرونو تفصیل. د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوی چې طالبان له مالی نظره په ځان بسیا کېدو ته نږدې شوي دي. د دې راپور له مخې دا مسأله ممکن د دې سبب شي چې طالبان د سولې په خبرو کې جوړ جاړي ته په اسانه راضي نشي. د راپور له مخې طالبانو تیر کال نږدې نیم میلیارد ډالره له قانونو څخه باندې 400 میلیون ډالره له مخدرو موادو همدومره نور له صادراتو 160 میلیون ډالره له مالیو او 80 میلیون ډالره له جایداد دونو ترلاسه کړی دي. د ملګرو ملتو د بندیزونو کمیټې امنیت شورا ته په وړاندې کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو عاید 1.6 میلیارد ډالر ته رسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو نن افغان هوایي ځواک ته څلور A-9 سوپر توکانو الوتکې وسپارلې. په دې مناسبت په غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وویل افغان ملي اردو به اجازه ورنه کړي چې د تیرو نشتو شلو کلونو پر بریاو معامله وشي. د په قطر کې د سولې خبرو ته په اشاره وویل
په ټول توان د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوو، خو دا به د ټولو ارزښتونو له ساتنې سره وي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر همداراز وویل چې سوله تیر وخت د ستنېدو په معنا نه ده او نه به هم اجازه ورکړل شي چې افغان میرمنې د تیر په څیر په لوبغالو کې په مترکو ووهل شي. د څلور نورې سوپر توکانو الوتکې د افغان هوایي ځواک د لا پیاوړتیا لپاره مهمې وبللې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر له تاجک چارواکو سره د خبرو لپاره نن تاجکستان ته لاړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حنیف اتمر به دوشنبه ته په دغه دوه ورځنی سفر کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په ګډون له جکپورو چارواکو سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر مختلفو مسئلو به خبرې وکړي. امنیت، سرحدي چارې، ترانسپورت، پانګونه، سوداګري، ترانزیت او انرژي هغه برخې یادې شوې چې دواړه لوري به پرې خبرې وکوي. له شاغلي اکبر سره په دې سفر کې یو شمېر دولتي چارواکي، والیان او د ملي شورا یو شمېر غړي ملګري دي. د هغه پاکستانی ډاکټر د روحي وضعیت د معاینه امر ورکړی شوی چې د امریکا په مینوسوتا ایالت کې د تروریزم په تور د مارچ له میاشتې راهیسې په توقیف کې دی. محمد مسعود په یو مورد کې یوې بهرنۍ تروریستي ډلې ته د مادي ملاتړ پر هڅې تورن شوی دی. نوموړی چې د مایو په نوم په یوه څیړنیز کلینیک کې کار کاوه د اف بی آی یوه خفیه پولیس ته ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې بیعت کړی او غواړي چې په یوازې سر په متحدو ایالتونو کې حمله وکوي. هغه همداراز لیوالتیا ښوولې چې غواړي سوریې ته ولاړ شي چې د دې ډلې په جګړه کې برخه واخلي. مسعود له رواني پلوه د دې لپاره معاینه کیږي چې څرګند شي آیا کولی شي په محکمه کې ودرېږي او له خپل ځانه دفاع وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د ایران له بندنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ونه ویني. پامپیو دا غوښتنه پرون د ټویټر له لارې د نوید افکاری د اعدام په عکس العمل کې وکړه. د وویل تر څو چې ایران د نوید افکاری ورونه او بهرنی بندیان خوشی کړی نیوی د ایران د بندونو چارو وزیر ته د کتنې لپاره بلنه نه ورکول کیږي. ایرانی چارواکو نوید افکاری د جرلسوه و نیویم المریسکال په سرطان کې د شیراز په اعتراضونو کې د ګډون په خاطر اعدام کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت پرون د کرونا وایرس ضد واکسین په اړه یو طرح وړاندې کړ چې له مخې هر څومره ژر چې یو واکسین په خوندي او اغیزمن ډول جوړ شي هغه په وړیا ډول ټول امریکایانو ته ورکول کیږي. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز مشر رابرټ ریډفیلد او د فدرالي ادارې نورو چارواکو د واکسین دغه کمپاین په یو ریپورت کې کانګرس ته وړاندې کړ. ریډفیلد وایي د واکسین دغه کمپاین به شاید روان کال په وروستیو یا د نوي کال په جنوري کې پیل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې شاید کرونا وایرس ضد واکسین د نومبر له درېمې مخکې چې په امریکا کې د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي امریکایانو ته ورکړل شي. خو ریډفیلد کانګرس ته وویل تر هغو چې یو واکسین د تنظیمونکو لخوا تایید کیږي او په ملي کچه ویشلو ته چمتو کیږي دغه بهیر به لشپژو تر نه میاشتو پوري وخت وغواړي. او د هریکن سالی په نوم توپان د امریکا د خلیج د ساحلونو له ځپلو وروسته سیل د سمندر د غاړې د شارګیو او مینو سړکونه واټونه او پلونه زیانمن کړي او د برېښنا ستنې چپه کړي دي. دا توپان چې سرعت یې په ساعت کې 115 کیلومتره وو پرون له باران سره د فلوریدا او الاباما ایالتونو په ساحلي سیمو کې پیل شو. د توپان له کبله ونې راپرېوتې او ګڼ کورونه سوداګري ودانۍ او د بیړۍ چلولو پلیټ فارمونه ویجاړ شوي دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. په دوه کې د افغان دولت او طالبانو استازي له هم پرې وتر ظلمال موافقه ته نه رسیدلې. د دوی خبري دوام لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې په کلکه غوښتي چې د روان کال تر پایه د نړۍ په سطح بشر دوستانه اوربند ټینګ سي څو د نورو مسایلو ترڅنګ د کورونا او با سره جدي او اغیزناکه مبارزه وسي. دغه راز په افغانستان کندهار ولایت ته ورسو چیرې چې د 350 بستریز روغتون ته له لس ولایتونو ناروغانو د جګړې قربانیان ورول کیږي. مخکشي شزي مو د دې خبرونه بل برخه ده چې په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو له استازي ملالې ساقلي سره خبرې سوي دي.
هر رقم مذاکرات توسي هر رقم تصمیم ګرنده تصمیم چې نيسي پيژا کې په دې موضوع کې د افغانستان د شزو حقوق په نظر کې نیول کیږي. هیڅ امکان نه لري چې بیا شوزی په کور کې کینی.
د خبرونه موټر یې بجدا د افغان دولت مرکچی پلاوی او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې په اړه د تماس ډلې نن شپږمه ورځ دوړ خواوی وایي لا هم تر ظلمل نه دی نهایي سوی او کار پرې روان دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل هیله مندي سته چې پر ټولو مواردو توافق وسي او خبرې ژر تر ژره پیل سي. په دې اړه زما همکار خاطر پردیس جزئیات لري چې را سره شریک به کې. پردیس خبرونه ته شرحلې ک تاسو په دې اړه راتوې چې تاسو معلومات دې د سولې د رسمي خبرو په اړه ولې نه دی پلسوي تر اوسه؟
ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته هم غل زهیر بلی. نن د دې پروسې د مقدماتي بهیر شپږم ورځ ده. تمه و چې درواني ونې د یک شنبه په ورځ به طرز العمل باندې موافقه وشي او د دو شنبه په ورځ به پر اجنډا باندې خبرې پیل شي، خو د طرز العمل پر سر باندې کار لا هم روان دی. د افغان مرکچی پلاوی یو غړی نادر نادری تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې رسمي خبرو پیل د دې لپاره ځنډیدلې چې هڅې روانې دي پر طرز العمل کې ټول مسایل شامل شي. بیانند د طالبانو ویاند ډاکټر محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې دواړو خواوو د تماس ډلې په طرز العمل باندې نن هم کار روان کړی او تمه ده چې ډیر ژر ټول موارد ټول شي او د اجنډا پر سر او د اجنډا پر سر باندې ډیر ژر خبرې پیل شي. بلی غل زهیر.
بله پردیسه، کدا راتو است اوریدونکو ته دا لږ روښانه کړئ چې په کوم مواردو کې اختلافات ست دقیقاً د غوډلو ترمنځ؟
د اختلافات په تړاو باندې تیر ورځ له ازادي رادیو سره وی سرچینی د نوم یا د موضوع د حساسیت لقبل د نوم نه خودلو په شرط وویل چې د دوړو خوچ د تماس ډله ټاکل شوې ده. په 19 مواردو باندې دوی بحث کړي چې د 19 مواردو څخه په 14 مواردو باندې هوکړه شوې ده، خو پاتې درې موارد د سرچینی لقول هغه ټکی دي چې دوړو خوې اوس هم په دې موضوع یا په دغه درې مواردو باندې جدي اختلافات لري. دغه سرچینه ازادي راډیو ته وویل د افغان اول مورد چې د اختلاف ټکی دی هغه دا دی چې د افغان مرکچي پلاوي لخوا د بشر دوستانه اوربند غوښتنه ده، خو بیا په مقابل کې بیا طالبانو د دغې غوښتنې په مقابل کې غوښتنه کړې ده چې د افغان او طالبانو ترمنځ مذاکرات باید د طالبانو د امریکا او د طالبانو د هوکړې په چوکاټ کې پر مخ یوړل شي. دریم مورد چې دی هغه دا دی چې مذاکرات باید پیل او یا هم لغو اعلان شي. دا هغه درې موارد دي چې تر اوسه پورې جدي اختلافات پیدي، خو که چیرته دغه اختلافاتو د حل کېدو سره دغه درې موارد د حل کېدو سره د طرزالعمل ټول مواردو باندې موافقه وشي د دواړو د تماس ډلې لخوا، نو ټاکل شوې ده چې له دې وروسته بیا د مستقیمو خبرو د پیل لپاره بیا په هغه اجنډا چې جوړېږي په هغه اجنډا باندې هم بس یا کار پیل شي. بلې غلی ځای
ډېر زیاته مننه کوم. خاطر پردیس و چې په دوحې کې د افغان دولت او طالبانو د پلاوي ترمنځ د سولې مذاکراتو پرمختګونو باندې خبرولو، د دې موضوع د تحلیل لپاره د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی سره هم د اوس د ټلیفون پر کښه دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته شرغلی که تاسو ته هم په دې د پښتنه داسې مطرح کوم، تاسو هم په جریان کې اس چې نن په دوحې کې د افغان دولت او طالبانو د پلاوو د خبرو شپږم ورځ لا هم د دوړو لورو ترمنځ د خبرو د پایل لپاره د طرز عمل پر جوړېدو موافقه نه ده سوی او اختلافات سته، نو تاسو د دې خبرو لیدلوری څنګه وینئ؟
زم خپل سلامونه وړاندې کوم. فکر کوم چې دا به ډېر طبیعي چې اختلافات باید وجود ولري. درې باید چې دا خواهې غواړي چې په دې طرز عمل کې چې د دغه مذاکراتو په استواغه حقوقي چوکاټ جوړوي، داسې نقاط هم وي چې راتلونکي مذاکرات کې دوی هغه هدفونه ورته په لاس راشي. زه لا هم ډېر امیدوار یم، د دغه لپاره لا ډېر امیدوار یم چې همدغه لوري په دې باندې توافق لري چې باید د سولې خبرې دوام وکړي. همدارنګه خواوې چې د افغانستان په قضیه کې داخلي دي بیا نو دې علاقهمندې لري، او بالاخره حتی د ملګرو ملتو د امنیت شورا په لومړۍ غونډه کې په قاعده حدث سره د اوربان د خدمات موضوع مطرح کړ. دا کو دا چې هم ملي او هم بین المللي فشارونه وجود لري چې کیدای شي د دې مذاکراتو د دوام لپاره چانس وجود لري او په پایله کې د یو ملموسې نتیجې لسره هم باید انتظار ولرو.
بله ستانکسی، تاسی تر یوه حد خوشبینی شیست او هیله شیست که دا پشتنه داس مطرح کم چې آیا فکر کوي چې طالبان سوله غواړي، او یا دا لږ په واضح ډول ووایم دیته په کتو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلی دی چې نه القاعده تر اوسه افغانستان وتلې ده په بشپړ ډول، او نه هم طالبانو تر اوسه علنن داسې څه ویلی دي چې له دې شبکې سره به اړیکې پرې کوي. او له بل لوري موږ تاسې په افغانستان کې د ډیرو سختو جګړو شاهد یاست هره ورځ، او د امریکا اندېښنه هم همدا ده. نو که دا سره راټول کو، فکر کوي چې دا مسایل څومره کولای شي چې د سولې پر اطلاع اغیز وکړي؟
ګوره که چېرې طالبان له هم جګړې ته ادامه ورکړي یا په اسټرال نورو ډلو ته پایل سره خپل روابط وساتي، نو دا بیا طالبان د بایلل په معنا وي، او طالبان بایلل به دا ورسره بایلل نه وي. هغه په دې معنا چې د دوی د مشکل خود دوی حکومت سقوط کړی بیا د دې احتمالات وجود لري چې د اسمحلال مسله یې رامطرح شي. نو زه فکر کوم چې پاندې مبنازو خوشبینی هم خیم چې لازم بین المللي فشارونه وجود لري، اما طبیعتا دا به ساده نه وي چې دوی ډېر ژر نتایجو ته ورسیږي. دواړه خواوې ډېر اختلافات باید وجود ولري. مثلا لکه چې تاسو محترم خبریال وویل چې اوربان مثلا دا نن که طالبان اوربان وکړي نو دا خپل افراد به څنګه وساتي؟ دا راستنی دي چې دوی عملا په مذاکرات کو سره مخامخ دي، و دوما باور داره چې دغه لازم که شرنه چې وجود لري و هغه اراده چې د افغانانو د اراده محصول یعنی به داخلی یا ملی ذهنیت فکر کوم چې وجه بدبنۍ ته ونه رسوي. خدای نخواسته چې دا مذاکرات آخر کې بې پایلې پاتې شي. طبیعي ده زمان به ونیسي، طبیعي ده توقف به وکړي، طبیعي ده له مشکلاتو سره به مخامخ شي، اما په ټوله کې د مطلق بریدو او بې پایلې نتایج بېنتیجه پاتې کېدلې زه فکر نه کوم چې هسې وي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد او د سیاسي چارو په نصر الله ستانکزی کور مو ده.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
سمو شغله ازادي رادیو اوري. دوستانو اوس په حمله رحمت الله افغان څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه وورو.
د ننګرهار ولایت د ګمرک رئیس وایي چې په تیرو اتو ورځو کې شپږ سوه پنځه اویا میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي چې د تیرې اونۍ په پرتله ورکې څلوېښت سلنه زیاتوالی راغلی. نصرالله صاحبزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د عوایدو د لوړېدلو لامل داسې په ډاګه کړل.
کوشش مو کړی چې په داخل کې مو سیستم سازي کړې، د مامورینو سره مو کار کړی او د تجارانو سره مو همغږي کړې ده. سهولتونه مو ورته څلیر ساته رامنځته کړي دي او د هغوی غوښتنو ته
نوموړي ته مو وښوده چې په راتلونکي کې به په دغو عوایدو کې نور هم زیاتوالی راسي، خو په دې برخه کې له خپلو همکارانو او سوداګرو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ښاغلي صاحبزاده په وینا تیر کال په همدې ورځو کې د عوایدو راټولولو منځنۍ کچه څلوېښت میلیونه افغانۍ وه، خو په تیرو څو ورځو کې په منځني ډول تر دوه اتیا میلیونو افغانیو عواید راټولیږي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو نږدې شپږو میاشتو کې د کرونا وایرس د لاخپراوي د مخنیوي په موخه له ګاونډیو هیوادونو سره نږدې ټولې ترانزیټي دروازې تړل سوې وې چې په ګمرکي عوایدو یې ناوړه تاثیر کړی و. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې سږ کال به د فراه د انارو حاصلات یو سلو پنځوس ټنو ته ورسیږي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې د فراه ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې پر اته زره پنځه سوه دوه اویا هکټار ځمکه کې د انارو باغونه جوړ سوي دي. ښاغلی رستمی زیاتوي چې روان کال د کندهار حاصلات یو سلو نوي زره میټریک ټنو ته رسیږي چې د تیر کال په پرتله ورکې لس سلنه زیاتوالی راغلی. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اتیا پوله، یوه اروپایي یورو اووه اتیا افغانۍ څلوېښت پوله، یو پونډ سل افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومندري افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ یو زر څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه شپېته افغانۍ.
دوستانو د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای سي، پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس په یو نړیوال مسله راوخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي کورونا وایروس د نړۍ لپاره د لومړی درجه ګواښو بالا او څرګند کړ چې راتلونکو ونی به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په نړیواله کچه د اوربند وړاندیز وکړي ترڅو د جګړو مخونی ولسی او نړیوال په ګډه د کورونا وبا پر ضد مبارزه وکړي. انټونی ګوتریش د خبرې په داس وخت کې کړی دی چې په اروپا کې د کورونا مثبت پیښې په زیاتېدو دي او هند د دې وبا په مرکز بدل شوی دی. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي کووېډ 19 ناروغي له کنټرول بهر شوې ده او د تلفاتو شمېر یو میلیون ته نږدې شوی دی. ګوتریش خبري غونډې ته د چهارشنبه پر ورځ وویل په نړۍ کې کورونا وایرس لومړی درجه ګواښ دی. د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه چې راتلونکې اونۍ به د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې نړیوالې ټولنې ته جدي وړاندیز وکړي چې د کال تر اخره په نړیواله کچه اوربند وشي. ګوتریش تر دې مخکې د مارچ په درویشتمه په نړیواله سطحه د اوربند غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتو سرمنشي پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په ګډه کورونا وایرس ته ماتې ورکړي او ټینګار یې وکړ چې یوازې واکسین دا کړکېچ نشي هوارولی. د ملګرو ملتو سرمنشي په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د کووېډ 19 ناروغي د تلفاتو شمیر نږدې 9,000 زرو ته رسېدلی دی او په نړۍ کې په کورونا وایرس اخته کسانو مثبتې تایید شوې پیښې 9 میلیونه او 10 لکو ته رسېدلې دي. په وروستیو کې دا ناروغي په هند کې زیاته شوې ده. د هند روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې 9,804 نوي کسان په کورونا اخته شوي دي او د تلفاتو شمیر په تیرو 24 ساعتونو کې 1,102 ته رسیدلی دی. په هند کې د کورونا ویروس ټولې مثبتې پیښې تر 5 میلیونه اوښتې دي او اوس د امریکا له متحده ایالتونو وروسته تر بل هر هیواد په هند کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی دی. د امریکا په متحده ایالتونو کې مثبتې پیښې 6.6 میلیونو ته رسیږي. په اروپا کې یو ځل بیا د کورونا پیښې زیاتې شوې دي چې اندېښنې یې پیدا کړې دي او د مخنیوي لپاره یې بندیزونه زیات شوي دي. په بریتانیا کې 4,000 نوي پیښې ثبت شوي دي چې دا د میله میاشتې را په دېخوا تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې دي او په وروستیو کې په بریتانیا کې حکومت بهر او دننه تر 6 د ډېرو کسانو په یو ځای کېدو بندیز لګولی دی. په هنګري کې حکومت ماسک جبري کړی او د اکتوبر د لومړۍ نیټې چې کله ښوونځي پرانیستل کېږي باید د ټولو زده کوونکو او ښوونکو هره ورځ تبه وکتل شي. د چک جمهوریت په ګډون په یو شمېر نورو اروپایي هېوادو کې هم د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مشخلا زده ایر دیاری دستانو بیرت ورگردو افغانستان تا ده کندهار میرویس روختون چی دریس و پینزوز بستر الریو ده حوزه پا کچه فعالیت کوی پا دیو روستیو که ورطه ده لس و ولایتون و ناروغان او ده جگلی قربانیان ورورل کیجی. ده غالت ده دیل عمل سوی چی ده یاد روختون دکتران او روختی اپالان پس همه توگه ده ناروغان و درملان و نسی کرای او خلق دره شکایت لری. صدیق اشتنی ده روختون تا ورغل یو پا دیر یو تفصیلی راپور چم تو کرده.
عبدالوهاب چې لګاوندي هلمند څخه کندهار ته راغلی ناروغ یې بیړني عملیات اړتیا درلوده. نوموړی تر درو ورځو انتظار وروسته د پښتورګو په ناروغۍ اخته د خپل ځوان زوی د عملیاتو لپاره د کندهار په میرویس روغتون کې نوبت ترلاسه کړ. د کندهار میرویس روغتون د افغانستان په جنوب کې یو لوی روغتونونو شمیرل کیږي خو لا هم د روغتیایي امکاناتو له کمښت سره مخ دي. د کندهار ترڅنګ د هلمند، زابل، روزګان، فراه، غزنی او نور ولایتونو بیړني ناروغان د جګړو، ماین چاودنو او ترافیکي پیښو قربانیان هم د روغتون ته راوړل کیږي. په وروستیو کلونو کې په دغه ولایتونو کې د نفوس زیاتوالی او د جګړې شدت د دغه روغتون د ناروغانو شمیر زیات کړي. راز محمد او ګل احمد چې تازه په میرویس روغتون کې خپل ناروغان بستر کړي ازادي راډیو ته وویل د روغتون د ودانۍ او پکې د بسترونو کمش د دوی جدي ستونزې دي. دوی له حکومت څخه د دې روغتون د وړتیا د لوړولو غوښتنه لري.
کندهار علاقه ډېره غټه علاقه ده او مریضان یې ډېر دي. څونه پراخي هغه نه به د خلکو دپاره سهولت کې نو موږ هر مسلمان به هر ورور هر وطندار په دا خوشحاله دي چې دا ځای پراخي باقي هلمند و روزګان و ټوله د مریضان ډېره روان دي. تنګوالی راشتي ډېر دی مقصد مخلوق ډېر دی باندې
دا خوښ شبخانه د مریضان پر ډېر نه دی. نو موږ وایو چې واټن زیات سي مالا چې وسم په دې باندې به خیره شتي مریضان پر ډېر ډېر مریضان تر ځخه مریضای وینو سار ماشه مریضان تر روان چې بیا نه وکړي. نو موږ دا خوښ لرو چې د شبخانه یک مالات وسی.
میرویس روختون د جنوبي اوزه په کچه یوازنې روختون دی چې د ډیرو داسي ناروغي وړیا درملنه او عملیات پکې کیږي چې په نورو روختونونو کې ډېر لګښت اړتیا لري. د خلکو کمزوري اقتصاد ممکن د دې بل لامل وي چې پر دغه روغتون د ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته سي. د میرویس روغتون مسؤل ډاکټر نعمت الله هم دا تاییدوي او وایي په کندهار او جنوبي ولایتونو کې د نفوس زیاتوالی د دې لامل سوی چې د دغه روغتون ډاکټران او روغتیا پالان لکه څنګه چې لازمه ده د ناروغانو درملنه ونه سي کړای او له دوی شکایتونه وسي.
تقریبا 30 کال مخکې دا روغتون د کندهار د نفوس لپاره د کندهار د ولایت لپاره جوړ شوی ولی اوس زموږ نفوس هم تقریبا 15 برابر شپږ برابر یا شاید اضافه شوی او همدارنګه اوس یو افزوي روغتون دی. نو افزوي روغتون 350 بستره په هیڅ حالت کې مشته کفایت نه کوي. نو موږ مجبور چې د ډیر سرڅنګ موږ اختصاصي څنګه هم نه لرو. موږ مثلا باید د زنانو نسای ولادي روغتون باید جلا ولرو، د ماشومان روغتون باید جلا ولرو. که څه هم شپږ سوه نه زر بستر هم کفایت نه کوي. دا زون کې تاسو ته بهتره معلومه ده په روزګان، زابل، هلمند، نیمروز، حتی د غزنی څخه مشته مریضان راځي، د فراه څخه مریضان راځي. نو طبعا به د مریضانو هم شکایت د وخت د دوی د عملیات لپاره به موږ دلته وخت ورکوو او نور مشکلات به
په ورته وخت کې د کندهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلان هم تاییدوي چې میرویس روغتون د افغانستان په کچه یو تر ټولو بوخت او مصروف روغتون دی. د عامه روغتیا ریاست ویان ډاکټر محمد نادر ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به دغه روغتون تشکیل لوی او د بسترونو شمیر له 350 څخه 600 ته لوړ شي، چې پر بنسټ به خلکو ته د روغتیایي خدمتونو په برخه کې اسانتیاوې ډېرې شي. د ښاغلي نادر په وینا د دې کار لپاره بودیجه ځانګړې شوې او ژر به عملي چاري پیل شي.
خوشبختانه چې سږ کال موږ وتوانېدلو چې دغه تشکیل هم امر سره واخلو او هم د دې تشکیل دپاره بودیجه د ریاست جمهوري او وزارت مالیه د طریقه څخه د وزارت سیاحتي امې په پیشنهاد دا کار موږ ترسره کړي. ډېر ژر به موږ شاهدان د دې اوسو چې هغه خپل متوقع تشکیل چې موږ د میرویس روغتون لپاره ځانګړی کړی دی د پای ته سره ورسو او هغه پوستونه چې موږ ته په اختیار کې راکول کېږي د دغه ناروغانو د درملنې لپاره د ډاکټرانو لپاره د نرسانو لپاره او د نور فنی او اداري او خدماتي پرسنل په استخدام کې موږ لاس په کار شو. دغه خلاوې چې موږ لرو دا به تر ډېره حده پورې حل شي.
په کندهار کې دا مهال د میرویس ازبی روغتون تر څنګ 215 روغتیایي مرکزونه فعالیت لري، چې له دې جملې څخه یو اویا روغتیایي مرکزونه د حکومت او 19 روغتیایي مرکزونه د خصوصي سکتور په مرسته فعالیت کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او ورزو پکتیا ته د پکتیا د مرکز ګردیز او پټان ترمنځ لوی لار چې پرې د نهو ولسوالۍ خلک تګ راتګ کوي له سخت امنیتي ګواښونو سره مخ ده. د دې ولایت اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي وایي چې وسلوال طالبان په دې لار هر ورځ تلاشي کوي او خلک له موټر رخصته کوي. په دې اړه نور تفصیل احسان آریان راکوي.
د پکتیا د مرکز ګردیز ختیځ لور ته د پرتو نهو ولسوالیو احمد ابا، میرزکا، سیدکرم، احمد خیل، سمکنی، لجمنګل، جانی خیل، ډنډی پټان او د اریوب ززیو ولسوالیو اوسیدونکي چې د ګردیز پټان په لوی لاره تګ راتګ کوي د لارې په اوږدو کې د ناامنیو له ډېرېدو او د طالبانو لخوا د چک پاینټونو جوړولو او تلاشیو څخه اندېښمن دي. دوی وایي وسلوال طالبان هر ورځ د دې لوی لارې په یو شمېر برخو کې راوځي، تلاشۍ کوي او هغه کسان چې له موټرو ښکته کوي ځینې وژنې خو ځینې بیا بېرته راخوشي کوي.
لطف الله بینوایم د پکتیا ولایت اوسیدونکی. د ګردیز پټان لویه لاره تر پخوا ډېره زیاته نامنه شوې ده. تقریبا 8 ورځې مخکې په همدې لاره د کړکین خوله په ساحه کې وسلوالو زموږ دوه ملګري چې د دواخانې کاروبار کوي هم په دې دلیل د موټر نه ښکته کړو چې موبایل کې سندرې وې، چې له پوښتنې او وهلو نه وروسته یې بېرته خوشي کړی و.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي هم د دې لوی لارې له امنیت اندېښمن دي. د شورا غړی تاج محمد منګل وایي وسلوالو طالبانو څو ورځې وړاندې په دې لویه لاره یو شمېر کسان له موټرو ښکته کړل چې له ډلې یې یو کس ووژه او یو شمېر نور یې راخوشي کړل. د ټیلر موټر چلوونکی عبدل بیا وایي وسلوال طالبان نه یوازې په دې لاره چک پاینټونه اچوي بلکې له تېرې یوې میاشتې راهیسې یې ګمرک هم فعال کړی چې له لویو موټرو له 100 تر 150 زرو افغانیو محصول اخلي.
دی دی چاغ نه روب زو دی طالبان هغه د 1500 روپے مسول کوي. هغه یره طالبان خو میاش بکیږي دوی دیوا میاش کیږي نس چار مکه دغه بل زیاب تروی کا یغه بل زیار تروی او کا پرچا دی هغه کی لره دی دی وړه دی بور وشاری نه وتا بیا پرچا لري باغه بیا ټاپه کوي وزا.
خو په پکتیا کې د 203 تندر قلوردو مسولین وای د دې لوی لارې د امنیت لپاره تازه د نوې پوسټو د جوړولو او د عملیاتو د ترسره کولو پلان جوړ کړی چې په خبره ډیر ژر به عملي کړي. د تندر قلوردو ویاند ایمل مومند ازادي رادیو ته وویل
لوی لارو د امنیت په خاطر باندې یو ډیر لوی او جامع پلان باندې کار کړی دی چې په دې پلان کې په ځینو سیمو کې د نوو بیزونو او پوستو جوړول دي، همدارنګه په دوامدار ډول د ګرځنده ګزمو زیاتول چې انشاءالله د امنیت په برخه کې به بدلون راشي.
د وسلوالو طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د یادو پیښو په اړه به پلټنه وکړي. که څه هم په پکتیا کې د لویو لارو د امنیت د خرابوالي موضوع ته ځانه ده، خو په دې لاره د وسلوالو طالبانو ګمرک او د مسلسلو چیک پوینټونو اچول یې هغه موضوع ده چې په لاره تلونکو مسافرو اندېښنې یې له دې امله زیاتې کړې چې په وینا یې ځایي امنیتي مسؤولین یې په له منځه وړلو نه دي بریالي شوي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو پرې دوام لري. اوس په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سوې. د اسمت سروان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوی چې طالبان له مالی نظر په ځان بسیا کې دوته نږدې شوی دي. د دې راپور لمخې دا مسأله ممکن د دې سبب شي چې طالبان د سولې په خبرو کې جوړجاړي ته په اسانه راضي نشي. د امریکا متحده ایالاتونو نن افغان هوایي ځواک ته 4A9 سوپر توکانو الوتکې وسپارلې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر له تاجک چارواکو سره د خبرو لپاره نن تاجکستان ته لاړ. په اورزګان کې د یو سیمایز قومندان پر کور د طالبانو په حمله کې 15 تنه وشل شوې دي. د هغه پاکستانی ډاکټر د روحي وضعیت د معاینه امر ورکړل شوی چې د امریکا په مینیسوټا ایالت کې د تروریزم په تور د مارچ له میاشتې راهیسې په توقیف کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د ایران له بندنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ونه ګوري. پمپیو دا غوښتنه پرون د ټویټر له لارې د نوید افکاری د اعدام په عکس العمل کې وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت پرون د کورونا وایرس ضد واکسین په اړه یو طرح وړاندې کړ چې له مخې هر څومره ژر چې یو واکسین په خوندي او اغیزمن ډول جوړ شي هغه په وړیا ډول ټول امریکایانو ته ورکول کیږي. او روسلډ چې د هریکن سالی پنوم توپان د امریکا د خلیج ساحلونه وځپل، سیل د سمندر د غاړې د شارګیو او مینو سړکونه واټونه او پلونه زیانمن کړي او د برښناستنی چپه کړي دي.
مننه کوم اسمه ستران دوستان. اوس هم د مخکښو شزونیس پروګرام لرو چې په ولسی جرګې کې د کندهار د خلکو استازي ملالې ساقزی سره خبرې سپدي.
مخکخی خزی
د مخکخ خزی د خبرونه درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د خبرونه ز وګم جبر خیل تاسو ته وړاندې کوم. هله د چی ټول بروغ جوړ او خوشاله وي. زمګ د نن ورځې د خبرونه موضوع تر ډیره د سولې موضوع ته ځانګړې شوې ده، خو د دې ترڅنګ به منګ خپل میلمنی تاسو ته هم در وپیژنو او د دې په کارونو فعالیتونو به هم ورسره خبرې وکړو. د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې خبرې روانې دي چې په دغو خبرو کې خزینه او استازو هم ګډون کړی دی. موږ به په دې اړه هم له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. موږ سره اغلې ملاله ساقزی په کرخه ده. اغلې ساقزی په خیر راغلی.
سلامت اوسې. به اول تاسو ته سلامونه بیا ستاسو قدرمندو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. خوشاله یو چې تاسو په کرخه لزانه سره لرو. اغلی ایساب زی، که څه هم اوریدونکو او خلق استاسې له نامه سره آشنا دي، تاسو پیژنئ، خو بیا هم که چیرته یو وری په خپل ژبه باندې اوریدونکو ته ځان ورو پیژنئ په لاندو کې خوشاله بشو.
سلامت اوسې ملالای ساقزی. ما د کندهار د خلکو استاد په ولسی جرګه کې.
بله اغلی اسحاق زی، نورو خبرو ته به هم راشو، خو په سر کې د تعلیم راته وایاز، د تعلیم او د تحصیل د دورې.
بله، ما تاسو در مخ ویل چې د ربی بلخی د لیسې څخه د دولسم په سن څخه فارغ یم.
بله،
بعد هغه بیا درملمین می ویل او د درملمین بعد څخه بیا د مجاهدین حکومت سره د مجاهدین د حکومت څخه بیا موږ ولاړو کندهار ته او بیا په مقته اداره کې بیا نو خپل وظیفې ته ودرېدلم. بیا مې د لسانس حقوق څخه فارغ یم. زه فکر کوم چې افغانستان به شکه چې یو اسلامي مملکت دی او په دې کې شک نشته چې افغانستان حکومت جمهوریت حکومت دی. دا وعده او دا تعهد د افغانستان شدو سره سوی دی، د افغانستان ولس سره سوی دی، د افغانستان د نجونو سره سوی دی چې هر رقم مذاکرات وسي، هر رقم تصمیم ګرنده تصمیم چې نیسي پیشکه په دې موضوع کې د افغانستان د ښځو حقوق په نظر کې نیول کیږي، هیڅ امکان نه لري چې بیا ښځې په کور کې کښېني، بیا ښځې فقط دغه دپاره چې کالي پریوي او اولادونه وروزي. هغه روزل د اولاد یو حتمي حمر ده، خو په بغل کې چې د افغانستان په اساسي قانون کې که موږ وګورو د افغانستان ښځو ته حقوق ورکول شوی ده او جامعه مساوي جامعه ده، د افغانستان په افغانستان کې غرش کې نارینه حق لري، ښځې هم حق لري چې باید کار وکړي او هغه تحصیل و تعلیم چې کړی دی دغه هغه باید عیب نه سي، ادر نه سي، او دوی باید دغه څخه مثبته نتیجه واخلي او د افغانستان مملکت او د افغانستان حکومت چې هغه مصرف د وخت او د تایم چې پر ښځو باندې کړی دی هغه باید هدر ولاړ نه سي. نو زه فکر کوم چې ښځې به بې تفاوته نه کښېني او خامخا خپل د حقو خپل د حقوقو څخه دفاع کوي.
بله ډېره مننه. تاسې څه فکر کوئ اغلی اسحاقزی چې دې نوروز ته به دغه لاسته راوړنې چې ښځو اوس ترلاسه کړي دي او د ښځو حقه حقوق دي دا به یعنی دوی وساتل شي، د دوی نه به وانخیستل شي؟
زه فکر کوم چې د تېرې دورې ده چې د طالبانو اووه کلنه دوره وه او د اوسني طالبانو ده ډېر توپیر فرق شته. په توافقنامه به حتما ذکر سوي دي چې د خصوصا د ښځو د حقوق په ارتباط بین المللي ټولنه خامخا دا تعهد دوی څخه اخیستی دی چې د ښځو حقوق باید تر پښو لاندې ونه سي او ښځه بیا باید هغسې چې نارینه په جامعه کې خپل وظایف اجرا کوي هغه څه باید ښځې هم خپل وظایف اجرا کړي. وګوري در مخه ورور ښه نقطې ته اشاره وکړه چې اسلام دوی ته حقوق ورکړ دي، بېشک په دې کې موږ منکر نه یو چې غونډه حقوق چې په قرآن عظیم شان کې په اسلام کې ښځو ته ورکول شوی ده په اساسي قانون کې نشته او دا واقعیت خبره ده. اسلام تر اساسي قانون بالاتر ښځو ته حقوق او احترام ورکړی دی. اما یو شی ته باید مشتاسه متوجه سو د نور مسائل که یو شزه انجینر سی، که یو شزه استاد سی، که یو شزه بنا سی، هغه مسائل به شاته پریږدو. ولی یو شی باید مشتاسه یې نه کو که وخت چې زموږ شزه مریضان کیږي لکه زموږ تاسو خون دی، لکه زموږ تاسو خپل مون دی، لکه زموږ مو مریضان کیږي، دا که موږ نارینه ډاکټر ته بویزو شته که یو شزینه ډاکټرایي دا نقطه ته باید مستقیم متوجه اوسو. موږ که خپل نجونې مکتب ته استو درس لپاره، آیا دا کنارینه استاد یې بهتره بده یې چې دوی ته تدریس ورکړي که یو شزینه استاد یې چې دوی ته درس ورکړي دا به بهتره یې؟
بله
لهذا په یوه اسلامي جامعه کې هم اشد ضرورت است چې باید مشتسې ډاکټرانې ولرو، استادانې ولرو، بنایانې ولرو، انجینرانې ولرو چې دوی خپل وظیفه اجرا کړي. وګوري په ځینې مختلفو ولایتو کې په دوردستو کلیو باندو کې وخت چې زموږ لونې زموږ خوندې دوی د ولادت مشکل ولري، دوی ځینې فامیلونه ده چې نارینه ته نه ورکوي چې د دې ولادت ورکړي، دوی کوشش کوي چې یو زنانه مرکز ته ورسوي، یو زنانه کلینیک ته ورسوي. نو دا په کار ده چې دا چې تر اغزای پورې رسیږي ځینې د مسافې د لارې ده پر اساس باندې زموږ خوندې تلف کیږي، هم کوچنۍ د باینه ځي، هم موندې د باینه ځي. اما که موږ په خپل اولادو باندې په خپل لونو باندې تعلیم وکړو، پر دوی باندې تحصیل وکړو، د دوی څخه ډاکټرانې جوړ کړو، دا وسایه زموږ تاسې بیرته کور ته راځي، موږ ته راځي، موږ د غټو مشکلو څخه غټو پرابلمو څخه خلاصیږو. نو په دې حساس باندې بهتره ده چې په خپل شاخه چې پر خپل لوکانو باندې موږ تاسې تعلیم کوو، تحصیل کوو، دا په کار ده چې په خپل انجون باندې هم تحصیل و تعلیم وکړو. په اسلام کې هم دغه راغلی دی، ګورې د مشتسې بیبیان دوی تجارت یې کوله، کول چې تجارت وکړو، کولی شو چې تعلیم وکړو، چې زموږ بیبیان تجارت کړی، تعلیم کړی، تحصیل کړی، موږ هم کولی شو چې چون د هغوی اولاده یې، موږ هم کولی شو چې خپل تعلیم مخته یوسو. نو په لحاظ څه فکر نه کوم چې په اسلام کې به داسې یو حقوقي تناقض راغلی چې هغه نجونو ته یا هغه ښځو ته اجازه ورنه کړي چې دوی د تحصیل او د تعلیم څخه بهرمنده اوسي.
بله بله بله، ډیره زیاته مننه اغلی اسحق. د سولې په اړه به خپلو خبرو ته دوام ورکو. اغلی اسحق زی، اوس د ښځو شتون په دغه استازو کې، د افغان دولت لخوا په استازو کې د ښځو شتون څومره، یعنی د ښځو لپاره بسنه کوي؟ اغلی اسحق زی، ستاسو په نظر کوم ټکي باید په پام کې ونیول شي د سولې په خبرو اترو کې، په دا اوسنیو خبرو اترو کې؟
اول خدا دا چې هغه هیئت چې وټاکل شو، متاسفانه شته چانسونه ډیر نه کوي، ور هر دی خپل باید وطن یې ښځې باید په دغه هیئت کې حضور درلودی وای. او دا ښځې چې تللي دي په ډېر عفت احترام زما خوندې دي، زه مشکل نه لرم. ولې نور هغه ښځې چې با تجربه او د جنګ زده ولایتو څخه وای، دا به ډېر ښه وای. ګوري همیش جنګ پر پښتو سیمو کې وه، همیش جنګ په لوی کندهار کې ده، همیش جنګ په لوی پکتیا کې ده، همیش جنګ په لوی ننګرهار کې ده. ولې متاسفانه هغه کسان چې وټاکل شو د دغه درو ولایتو نمایندګي نه کوي، چپله یو زرمتی خور چې دوی هلته خپل استدلال وکړي او د ښځو دوی باید وژغېږي. خو متاسفانه دا د ښځو په ارتباط باید دا هستي وای چې اوه کسه حیات څه کسه په دغه کې باید وای، په حیات کې باید وای چې تللی وای. خو په هر حالت مهمه خبره دا ده چې باید هلته دوی د کدرې تنې ښځې تللي دي، دوی ته باید اولویت ورکړي چې هلته دوی خپل استدلال وکړي. سره د هغه هم چې موږ په دې مطمئن وو چې بین المللي ټولنه په هیڅ وجه د افغانستان د ښځو د شلکنن لاسته راوړنه هغه ندیده نه نیسي، خامخا په نظر کې نیسي. زه فکر نه کوم چې خدای ناخواسته داسې یو تصمیم ونیسي چې هغه د افغانستان د ښځو سره جفا وکړي. بیا مهمه ټکی دا دی چې هغه هر نوع نظریات چې هلته ورکول شي، بیا پای ته بالاخره د افغانستان اجرایه قوه مقننه قوه ته راځي چې هغه پارلمان دی. الحمدلله په پارلمان کې موږ نشپېته وکیل صاحبان لرو چې په دغه موروداتو باندې وروسته پارلمان د افغانستان تصمیم نیسي چې کوم ماده باید رد شي یا کوم ماده باید تایید شي، چون د افغانستان استازي د 1.5 میلیونو څخه رای اخیستی ده. اول یګانه شی چې امیدوار کننده ده هغه دا دی چې هغه متبقی هیئت چې ده زموږ ورونه دي، اکثریت کسانو سره چې موږ خپل تماس نیولی دي او خاصتا ما خپل تماس دوی سره نیولی دي، دوی د ښځو د حقوق په ارتباط د خپل پسو په بیانې چې دی ورکي یا نظرونه چې دی ورکي یا ګروپی کار چې دی کیږي، دوی وعده کړی چې موږ د ښځو حقوق ته اولویت دغه کچه کې ګورو او کوشش کوو چې اول مسله چې د ښځو مسله ده، چون د امسایان لاسونه په دې کې همیشه د افغانستان ښځې متهم کړی دی، همیشه د افغانستان حکومت متهم کړی دی چې داسې کارونه کوي چې هغه د اسلام خلاف یې. مهم تر درځه وګوري د افغانستان په تلویزیونانو کې، موږ تاسو په اکثریت تلویزیونو کې ګورو وخت یو ښځه خبرنګاری کوي، خبرونه وایي، خامخا دې پوړنی پر سر لري. ولې زموږ هغه نږدې ملک چې پاکستان دی، ولې موږ تاسې ګورو چې هغه همیش ناری د اسلام وایي، ولې موږ ګورو چې ښځې وخت چې خبرونه ګوري، خبرونه وایي په تلویزیونو کې یا نور پروګرامونه دوی مخته وړي، دوی لږ سر ناست دي. هلته چې دا یو اسلامي ملک دی، هغه هم یو اسلامي ملک دی، ولې همیش دوی زموږ د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کړې دي یا هغه مذاکرات کوي چې اوس تللی دی په خطر کې؟ خامخا د دوی په دوی د پاکستان د حکومت در تاثیرات لاندې دی او دوی کوشش کوي چې هغه خواهشات یا هغه تقاضا چې د پاکستان حکومت غواړي هغه تقاضاوي په جرګه کې په مذاکراتو کې رامنځته کړي. ولې د ځینې طالبان ورونه چې د دوی سخنرانۍ موږ په اوله ورځ ولیدله بیا هم امیدوار کننده ده، انشاءالله موږ په دې مطمئن یو چې دوی داسې کار نه کوي چې هغه د افغانستان د ښځو توقع و تقاضا چې لري د دوی په خلاف وي. فشاری ہو کہ بے شک اچھے مجھ یا انتخابی حکومت سر رو سے انتخابات پر آسکتے او افغانستان یا جمہوریت پدے کی شک نسا چھے بیاد افغانستان بولد او افغانستان حکومت او مقننه قوا چھے قانون گزار قوا دا
بلې. بعضی خویندې فعال خویندې په دې باور دي چې طالبانو تر پخوا د ښځو په وړاندې نرم دریځ غوره کړی دی، تاسې په څه باور یاستئ اغلې اسحقزی؟
بالکل، ما در مخه تاسو وویل چې د اوسني طالبان چې په مذاکراتو کې دی یا د دې ګروپونه چې دي نسبت و هغه اوله دوره چې طالبان و ډېر فرق لري، هغه اوله دوره چې دوی و تندروه و ولا اوس چې ګورو الحمدلله میان راوه دی او په دې کې باسواده قشر رامسته موږ ګورو بې تکړه ځوانان دي په دې کې امیدوار کننده دي چې انشاءالله زموږ تاسې شلګرانه شل کلنه دستاورونه داسې نه دي چې دوی په نظر کې ونه نیسي او دغسې بې تفاوته پاتې شي.
خو که اوس هم وګورو د طالبانو په اوسنی پلاوي کې هم ښځې شتون نه لري، دوی ښځې استازي نه لري، موږ سره اوس د خبرو اترو دپاره ښځې نه دي راوستي. آیا دا به په دې دلالت ونه کړي اغلې اسحقزی چې دوی هم په خپل پخواني دریځ ولاړ دي؟
دوی په څو سخنرانیانو کې ما اوریدلې دي چې دوی د ښځو حقوق ته نادیده نه نیسي. دوی په شروع کې هغه تیره آیا چې وټاکل شو د هغوی د خوا دوی درې تنې ښځې وې، دا چې اوس ولې نه دی راغلی دا فکر کوم چې دوی به حتماً زموږ خوندې چې تللي دي قطر ته. امیدوار یم چې دغه موضوع ته یا دا ټیک ته دوی متوجه اوسي او دا پوښتنه وکړي چې ولې زموږ خوندې نشته. دا رښتیا هم ډېر تشویش کننده ده د افغانستان د ښځو ته چې باید ښځې وای، نو دا چې ولې نشته نو فکر کوم چې بیا هم دوی نسبت و آغا پخوانیت هم تغییر کرده، ولی بیا هم فکر کوم چه آغا یو سه حسرات استا یا شاید شوز فنمایندگی دوی تخپل خبری باید وکی، ولی باید حتما دوی دخوا شوز وای آغا نماند لازمه پا ذهن کستا چه دوی ول چیز مجدری یا سلور تنشوزی پا مذاکراتی تیمه که خاما خاز دوی سروه، نو دا چې ولې اوس نه دی راغلی ولې نسته دا به دوی په خپله حتما په مذاکراتو کې جواب راکوي.
بله بله آغلې اسحقزی، رابه شو دې ته چې په دا وروستیو وختونو کې په دا وروستیو څو میاشتو کې ولسمشر د ښځو لپاره دوه لوی لوی کارونه وکړل. یو دا چې دا د والیانو معاونانې ښځې وګمارل شوې او بل د ښځو شورا. ستاسې په نظر باندې که چېرته دغه سوله وشي نو دغه ښځې د ښځو لپاره دغه کوم کار په خاصه توګه که ووایو دغه د ښځو والیانې او دغه د ښځو شورا یا د ښځو چارو وزارت دا به په خپل ځای پاتې شي؟
زه امیدوار یم چې دغه مذاکرات چې شروع شوي دي او دا مذاکرات چې خلاص شي زه په دې امیدوار یم چې موږ تاسې یو مثبته نتیجه واخلو چې انشاءالله نور نو په افغانستان کې جنگ نه وي، نور په افغانستان کې مسلمان کشي نه وي، انسان وژنه نه وي. بحث چې موږ د کوره ووځو بیا باید دا تشویش زموږ سره ونه اوسي چې ایا برته موږ ژوندۍ کور ته ولاړ شو که ولاړ نه شو. بیا د افغانستان ښځې د افغانستان مندې بیا د که مور یې که لور یې که خور یې دغه نارې وایي چې موږ نور نه غواړو چې زموږ پلرونه موږ نه غواړو چې زموږ اولادونه په شهادت ورسېږي. نو زه فکر کوم دغه شورا چې اوس جوړ شوې ده دا یو ډېر نیک قدم ده په شورا باندې کار شروع شوی دی. په دې شورا کې کار کیږي سره د غم چې وزارت موږ لرو ول متاسفانه چې هغه تو پالیسکاز وزارت شوی ده. ول دا شورا اوس کاری شروع ده د فکر دي چې پر دې باندې کار وشي او د افغانستان ټول ولایتونو ته باید انتشار وکړي. یوازې په مرکز کې باید پاتې نه شي. دا شورا د ښځو د چارو د ریاستو یا د ښځو د چارو وزارتو سره په هماهنګي خپل کارونه مخته یوسي او په دوهم قدم کې څرنګه چې مشتسه معلومیږي هغه ریاستونه چې مشتسه په هر ولایت کې لرو دوی همیش تلاش کوشش کوي چې د ښځو لپاره لاسته راوړنه ولري، د ښځو لپاره کاریابي وکړي. دغه یو ډېره نیک قدم وو چې یو شورا په بغل کې زموږ د وزارت مرزانان سره ودرېدله. زه په دې مطمئن یم هغه چې یو شورا ده د شورا د انسجام یا د شورا د شروع کولو هدف څه ده چې موږ یو شورا جوړ کړه. دا شورا تقویت غواړي، دا شورا بودیجه غواړي، دا شورا ته باید بودیجه ورکول شي، دا شورا ته باید تقویه ورکول شي، دا شورا باید مهمه خبره ده چې باید شفافیت ولري. د شفافیت پر اساس باندې د افغانستان ټول شزه باید په دا شورا کې خپل ځان وویني، د مختلفو قومو، د مختلفو سیمو، د مختلفو اعضاو څخه باید په دې شورا کې ووسي. او دا شورا ته موږ باید رشد ورکو، دا شورا ته باید موږ انتشار ورکو چې دا شورا وکولی شي پاینده کې د افغانستان د ښځو لپاره یو ډېره قوي مرکز ووسي چې د افغانستان د ښځو په دې وتوانیږي چې دغه مرکز څخه شروع نو په نورو ولایتو باندې نور ګامونه کشیږي چې افغانستان د افغانستان د ښځو لپاره دا یو دروازه ووسي چې د انکشافي کارونه لکه شنی فابریکې لکه یو هغه مهمه چې د واده موزی کورسونه دي چې یو ښځه کولی شي چې کار وکړي، د کار په بغل کې هم خپل د سواد کچه لوړ کړي تر هغو چې دا په دې وتوانېږي او خودکفا شي او ځان دپاره هم سواد زده کړي او هم د خپل د کور دپاره.
بله، ډیرې ښځې چې اوس په کارونو باندې بوخت دي، چارواکي دي او دوی خپل باصلاحیت په ټولنه کې معرفي دي، مګر اکثره ښځې لدی شکایت کوي چې دوی هم د اوس هم په واک کې چې دي په خپل کاري چارو کې اجرایی صلاحیت نه لري. کوم صلاحیتونه چې دوی دي هغه دوی سم نشي کار ولای او د نارینه وو چارواکو لاسوهنه پکې کیږي. استاسي په نظر د څومره سم خبره ده؟
څه چې اخ خپل کیږي اک نور کول کیږي نارښتیا هم اوسم چې موجی ګورو اته زه تاسو ته وځي وایم پارلمان کې مش خوندستا شزستا ولا د سیز مش خوندې او شزې چې خپل د ماش صلاحیت نه لري. هغه پریږدي چې بیا سره کوم دی بس خپل هغه خو بیله مسله ده ول خپل د ماش د اخصو صلاحیت نه لري. او په زمین کې زه په دې کاملا مخالف یم چې یو خور یا یو ښځه چې کار کوي وظیفه اجرا کوي هغه خپل د ماش د مصرف کیدو صلاحیت نه لري، خپل د ماش د اخصو صلاحیت نه لري. حق خپل کیږي، موږ باید مبارزه وکړو. موږ باید داسې شینو چې زموږ حق او زموږ حقوق موږ بل چا راکې، موږ خپل حق باید په زور واخلو.
یو اوریدونکی فکر خلرو دی بر واخلو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. نو مراته وایست
خیر دومره ویله چې رسول د خدای پاک بریالی کی چې سره اوسې په د حکومت او یا د افغانستان ملت په قرار شي. خو دومره خبره ده چې ډیر فشار کوي په دې چې دمو حقوق دې حقوق په ځای د اسلام شرعي نظام چې راشي یا د اسلامي جمهوریت اموز دې ورکړي هم دې ورکړي. ډیر فشار دې کوي په دې چې دمو حقوق به څنګه کی، دمو حقوق به څنګه کی، دې حقوق خدای په قران کې
الوازی لکلی دی دیتا بورکوالکی. سلام علیکم. خواه از مګورور بو اړیکه یې نیولې وه، د مزي هم راته ونه ویلې او خپل نوم یې هم راته ونه خیست. درنو اوریدونکو، که تاسې چیرته په خپلو خبرو باندې ډاډه یاستئ او خبرې کول غواړئ، نو بیا مو نوم او ځای راته ووایاست. دغه ورور ویلې اغلې اسحاقزی، تاسې خبرې واورېدې، وایي د ښځو حقوق په قرآن کې ثابت دی او طالبان هیڅکله له دغو حقوقو نه منکریږي.
زه فکر کوم چې د تیر دورې چې د طالبانو اووه کلنه دوره وه او د اوسني طالبانو دا ډېر توپیر و فرق شته. په توافقنامه به حتما ذکر شوي دي چې د خصوصا د ښځو د حقوق په ارتباط بین المللي ټولنه خامخا دا تعود دوی څخه اخیستې دی چې د ښځو حقوق باید تر پښو لاندې ونه سي او ښځه بیا باید هغسې چې نارینه په جامعه کې خپل وظایف اجرا کوي، هغسې باید ښځې هم خپل وظایف اجرا کړي. وګوري، در مخه ورور ښه نقطې ته اشاره وکړه چې اسلام دوی ته حقوق ورکړی دی. بېشک په دې کې موږ منکر نه یو چې غونډه حقوق چې په قرآن عظیم شان کې په اسلام کې ښځو ته ورکول شوې ده په اساسي قانون کې نشته، او دا واقعیت خبره ده. اسلام تر اساسي قانون بالاتر ښځو ته حقوق او احترام ورکړی دی. اما یو شی ته باید موږ تاسو متوجه سو، د نور مسائل که یو ښځه انجینر سي، که یو ښځه استاد سي، که یو ښځه بنا سي، هغه مسائل به شاته پرېږدو. ول یو شی باید موږ تاسو هیر نه کړو، که وخت چې زموږ ښځې مریضان کېږي، لکه زموږ تاسې خوندې، لکه زموږ تاسې خپله موندې، لکه لونې مو مریضان کېږي، دا که موږ نارینه ډاکټر ته بویزو شته که یو ښځینه ډاکټره یې، دا نقطه ته باید موږ تاسو متوجه اوسو. موږ که خپل نجونې مکتب ته استو د درس لپاره، آیا دا که نارینه استاد یې بهتره به دی چې دوی ته تدریس ورکړي، که یو ښځینه استاد یې چې دوی ته درس ورکړي، دا به بهتره یې؟
بله،
لهذا په یوه اسلامي جامعه کې هم اشد ضرورت شته چې باید موږ تاسې ډاکټرانې ولرو، استادانې ولرو، بنایانې ولرو، انجینرانې ولرو چې دوی خپله وظیفه اجرا کړي. وګورې، په ځینې مختلفو ولایتو کې په دوردستو کلیو باندو کې وخت چې زموږ لونې زموږ خوندې دوی د ولادت مشکل ولري، دوی ځینې فامیلونه ده چې نارینه ته نه ورکوي چې د دې ولادت ورکړي. دوی کوشش کوي چې یو زنانه مرکز ته ورسوي، یو زنانه کلینیک ته ورسوي. نو دا په کار ده چې دا چې تر هغه ځایه پورې رسیږي، ځینې د مسافې د لارې ده پر اساس باندې زموږ خوندې تلف کېږي، هم کوچنۍ د بای نځي، هم موندې د بای نځي. اما که موږ په خپل اولادو باندې، په خپل لونو باندې تعلیم وکړو، پر دوی باندې تحصیل وکړو، د دوی څخه ډاکترانې جوړ کړو، دا هوساینه زموږ تاسې بیرته کور ته راځي، موږ ته راځي، موږ د غټو مشکلو څخه، غټو پرابلمو څخه خلاصېږو. نو په دې حساس باندې بهتره ده چې په خپل شاخص چې پر خپل لوکانو باندې موږ تاسې تعلیم کوو، تحصیل کوو، دا په کار ده چې په خپل انجونو باندې هم تحصیل او تعلیم وکړو. په اسلام کې هم دغه راغلی دی. ګورې، زموږ تاسې بیا نه دوی تجارتي کوله، مستاسي کول چې تجارت وکړو، مستاسي کول چې تعلیم وکړو، چې موږ به بیا نه تجارت کړی، تعلیم کړی، تحصیل کړی، موږ هم کولی شو چې چون د اغوري اولادې موږ هم کولی شو چې خپل تعلیم مخته یوسو. نو په لحاظ څه فکر نه کوم چې په اسلام کې بداسې یو حقوقي تناقض راغلی چې هغه انجونو ته یا هغه ښځو ته اجازه ورنه کړي چې دوی د تحصیل او د تعلیم څخه بهرمنده وسي.
بله بله بله، ډیره زیاته مننه اغلی اسحاق زی. نور اوریدونکو هم لرو، د دوی پښتنې به هم راوخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجانې او ملمنه. اغلی اسحاق زی ته نړۍ من سلامونه.
وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه ده؟
نوم جمعه خان د هلمند.
جمعه خان، جمعه خان سپ مهرباني وکړئ پښتنه مور سره شریک کړئ.
د اغلی اسحاق زی نوم دا پښتنه ده چې دا خو ډېره خبره ده، ډېر ښه کار ده. د سولې ته ټول افغانان خوشبینه یو. بیا خو بیخي افغان بني، دا به بیخي یو څه ووایم چې بیخي یو مخ مسلمان نیز دی، د افغانستان په سوله باندې خوشحاله نیز. او پښتنه می خورجان نه دغه د سی کچيري دغه د خدو د حقوق په نظر کې وننیول شي نو دا به ډیر د افغانستان د خلکو لپاره ډیر ستونزمن کار وي، ځکه چې یو خجینه ډاکټره په یو کلینیک کې نه یي. که دا سوله وشي او دا شیان نه یې موجود نو دا سوله څه فدار خوري موږ ته.
نننۍ خبرونه چې د سولې په اړه باندې وه په همدې ځای پای ته رسوو. الله مو مل شه.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/